په افغانستان کې د شپې 9 بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د هرات ولایت پر یو جمعات بریج چې شپږتنې پکې وژل شوی غندل یو نامه په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د جستر جرات څېړنو غوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپل ایکس پانل لیکلي چې پیښې تیر ماخستن د گذری ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوی کاغلی قانی ویل په پیښې کې شپږتنې وژل شوی او یو تن ټپي دی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي تر اوسه د دغه پیښې مسؤل چا یو کوم ډلې نه دی اخیستی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په درشل کې د افغان ژورنالیستانو د ازلورتیا ستاینه کړې د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه په ټول نړۍ کې لمانځل کیږي د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت کوي په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ژورنالیستان د اطلاعاتو او حقایقو په لټون پسې لا پراخو ننګونو سره مخامخ دي په بیان کې یادونه شوې چې په روان ناورین کې د افغان ژورنالیستانو ازلورتیا او انعطاف د ستایلو ورلد ملګرو ملتونو سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ داسې مهال چې افغانستان او ټول نړۍ جګړو په سر اخیستی دی د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ اهمیت ته ځانګړې کړې او د دې ورځې په درشل کې ویلي دي چې د نړیوالو بحرانونو او د هغو د عواقبو د ټولو اړخونو په اړه پوهاوی د ډیموکراتیکو ټولنو د جوړولو لپاره مهم دی فلسطینی حماس د لوی د لزګونو برمتو د خوشی کېدو په بدل کې په غزه کې د څلويخت ورځنی اوربند لپاره د اسرایل د طرح په اړه غور کوي د ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني دا کسان د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرایل د بریټ په محل برمته کړي وو د حماسي وسرچینې په قاهره کې خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو په محل د خپل نوم نه خولو په شرط فرانس پریس خبري ایجنټس ته ویل چې د اسرایل د وړاندیز په اړه به خپل کې بحثونه وکړي او سمدستي به جواب ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل دي د اسرائیل په طرح کې د اوربن شرایط خورا زیات سخاوت مندانه دي په ایران کې دینی عالم او مدني فعال صدیقه وسمقی د ضمانت په بدل کې له زندانه خوشی شو دا وروسته له هغې خوشی شو چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د تهران د خطرناک ایوین زندان څخه روغتون ته ولېږدول شوه د میرمن وسمقید خوشی کېدو خبر پرون د اپریل په 15 په 19 وبخې د امتداد په نوم د ټلګرام چینل ورکړ په خبر کې راغلی چې د نوموړي روغتیایي وضعیت په زندان کې په خرابېدو د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا د وسمقید خوشی کېدو خبر تایید کړی دی د اوکران په ساحلي ښار اودسا کې د هری پاتر د انقلاب نوم پرې وی ودانۍ د روسي توغندوی برید لکتر لکه 15 کسان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي ویل کېږي په انټپیانو کې د سرهی انکووالوف په نوم د یوه روس پلوه ګوند پخوانی وکیل چې په یاده ودانۍ کې د حقوقو یو پوهنځی جوړ کړی و هم شامل دی د اودسه والي اولیا کیپر بیګا په خپله ټلګرام پاڼه خبر ورکړی و چې په دې برید کې درې میرمنې او یو نارینه وژل شوي خو وروسته یې وویل چې د دې حملې له کبله یو بل سړی هم د مغزي سختې په نتیجه کې مړ شوی دی په امریکا کې د پاور بال په نوم د لاتری د $1.3 billion د ټیکټ ګټون کې پرون دوشن به رسمن معرفي شول چینګ او دوان پین سایفن چې خزاو میړي دی او د هغوی یو دوست لایزا چاو د امریکا په اوریګان ایالت کې د پاور بال لاتری په مرکزی دفتر کې دغه لاتری ګټون کې اعلان شول چینګ سایفن چې لاوس څخه امریکا ته کډوال شوی او د اوریګان ایالت په بندري ښار پورتلند کې اوسي د سرطان په ناروغۍ اخته دی هغه چې له اتو کلو رئیس له دغه ناروغۍ سره مبارزه کوي وایي دغه جایزه به ژوند بدل کړي هغه د خپلې کورنۍ لپاره د خوښۍ هیله کړې او ویلي دي چې په دغه لاتری سره به ژوند ښه شي نوموړي نه دی ویلي دومره ډېرې پیسې به په څه ډول لګوي خو ویلي دي چې د خپلې درملنې لپاره به یو ښه ډاکټر عمومي او له خپلې میرمنې سره په پام کې لري چې یو کور وپیري ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعګانو پر یوه جومات د تیر ماښام برید چې پکې شپږ تنه ووژل شول بېلابېلو لورو په کلکه وغانده نن د کابل په ششدرک سیمه کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون د وژل شوو نهو خبریالانو شپږم تلین دی تر اوسه د وژل شو خبريالانو عاملان نه په نه شوي او د پداسې حال کې چې په افغانستان کې هم ویل کیږي چې خبريالان خورز نه لري. پاکستان ته کډوال شوی افغانان هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو د واکمنۍ وروسته په افغانستان کې څو باندې اوس ورسره تړل شوی دي.
تغرز د پاکستان کې د افغان کډوالو د وبخې د پاکستان کې د افغان خبريالانو لستونزو به مهم خبر کړو.
ډیری خبريالان مالی اړخ له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
په کندهار کې اړتیاوال له لوړو مالیو شکایت کوي.
له هم ځکه استکراله جایزر افغاني مالیه پرغه د ټیکس دی مالیه ده.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعات هم راپورونه او مطلب لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیل وايي په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیګانو پر یو جمعه د تیر مخام بریچ په کې شپکتن ووجل شو او یو بل ټپی شو. بیلابیل خبرګونونه امپاره ویلي دي په وجل شو کې دوه خزی او یو ماشوم هم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په کابل کې د ترکیه او ایران سفارتونو او د جمهوري نظام په محل یو شمېر پخوانیو چارواکو د حمله غندلې. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي یو وسلوال بریدګر په لمونځ کوونکو ډزې کړې دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د سیمې اوسیدونکو لقاوله د هرات د گزارې ولسوالۍ د محمدی خرګوټي د شیګانو په یو جمعه چې امام زمان نومیږي د تیر ماښام حمله په پایله کې شپکتنه وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په خپل اکسپانډ لیکلي د بریده د یو وسلوال کس لخوا شوی. په سیمه کې د سرچینو لقاوله وژل شوی او کې د سیمې وکیل، د جمعات مولا، دوه خزي او یو ماشوم شامل دي. د پیخ یواینی شاید چې وی نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
د لمونځ کوونکو شمیر کم و تمه و چې د ماسختن لمونځ وشي چې د درې وسلوالو له ډلې یوې جماعت ته رادننه شو او په لمونځ کوونکو ډزې وکړې. دا چې لمونځ کوونکي کم و ځینې وتوانېدل چې وتښتي او ځانونه وژغوري.
په پیښه کې د امام زمان جماعت د وژل شوي ملا عبدالعظیم جاوید یو خپلوان چې وی نو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل دی وایي د کورنۍ وضعیت ډیر خراب دی. مېرمنې هم په مرمۍ لګېدلې. یو زوی یې په ایران کې دی او بل زوی یې ایله ولس کلن دی. درې لوڼې لري او د پیسو ګټلو بل کس هم نه لري. هغه د طالبانو حکومت له راتګ وروسته دی جماعت کې امام و. یا د سرچینه زیاتوي دوی د خپل امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي، ځکه په ډاډه زړه جماعت ته هم نشي تللی. د حملې بیلابیل غبرګونونه هم راپورته کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې د ترکیه او ایران سفارتونو او د مخکنی جمهوریت نظام پر مهال یو شمیر چارواکو هم دا پیښه غندلې ده. یونما په خپل اکسپانډ د دې حملې د څېړنې، د عاملینو د نیولو او د شیعهګانو د امنیتي خوندیتوب غوښتنه کړې. په کابل کې د ترکیه سفارت هم په خپل اکسپانډ د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي خودلې او زیاتوي تر هغریز او هغه بریدونه چې پکې بیګنا خلک وژل کیږي غندي. په کابل کې د ایران سفارت بیا په خپل اکسپانډ لیکلي له تر هغری سره د مبارزې په برخه کې له طالبانو سره همکاري ته چمتو دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم دا حمله غندلې او د ټولو بشري او دینی اصولو ضد یې بللې ده. د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله بیا دا برید بزدلانه بلل. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چانه دی منلې، خو له دې وړاندې ډیر وخت په افغانستان کې په شیعهګانو د بریدونو پړه داعش خراسان ډلې منلې ده. په هرات کې داسې مهال یو ځل بیا اهل تشیع وګړي په نخښه کېږي چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په فبروري میاشت کې په خپل راپور کې ولیکل د 2023 کال له سپتمبر د 2024 کال تر جنوري په افغانستان کې په شیعهګانو وو حملې ثبت کړي دي چې د 2023 کال د لومړنیو نه میاشتو په پرتله اندېښمنونکي زیاتوالی ښيي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د کابل په ششدرک سیمه کې د ازادي رادیو د درې خبريالانو په ګډون د وژل شو نه خبريالانو شپږم تلیندې د غبرید مسؤل د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګه خسته. تر اوسه د غبرید عاملین د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوی. پر دې سربیره د غراز په اوس وخت کې په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو باندې هم د فعالیت کړي ویل کېږي تنګ شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د 2013 کال د اپریل په دیرشمه د کابل په ششترک سیمه کې کله چې خبري اعلان دی وی چاودنې د خبري پوښخ لپاره راټول شوی و یو بل چاودنه وشوه چې په پایله کې افغانستان کې خبري اعلان او درسره یو کارکونکو ته په یو وخت تر ټولو درنه مرګ شو بل وخته د دې پیښې په قربانیانو کې د رسنیو نه کارکونکو پکې د ازادي رادیو دوه خبري اعلان او یو همکار چې د ازادي رادیو سره د ژورنالیزم د روزنې په مرحله کې و هم شاملو هغه مهال د داعش وسلواله ډلې د دې برید مسولیت پر غاړه واخیست خبري اعلان او د بیان د ازادي د دفاع سازمانونو د دې برید د عملانو د مندلو او مجازات خوښتنه وکړه کتر اوسه چې ل دې پیښې شپک کلونه تیریږي هیڅوک د دې خبري اعلان د وژنې په تړاو نه نیول شوی او نه مجازات شوی دی افغانستان ل کلونو راځي د ژورنالیستانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي د 2020 میلادي کال په اگست کې واکته د طالبانو د بیا ځلی رسیدو راهیسی په دې هیواد کې د خبري اعلان پر کار محدودیتونه او د هغوی نیول زیات شوی دی او ان د خبري اعلان د وژنې او شکنجې ریپورتونه هم ورکړل شوی د خبري اعلان د ملاتړ سازمانونه وایي دا محل په افغانستان کې د خبري اعلان لپاره داسې شرایط چې په ازادانه توګه خپل کار وکړي شي د پوخه په پرتله سخت شوی د افغانستان د خبري اعلان د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی
د طالبانو د وکمنیدو وروسته په افغانستان کې ځبان د 200 رسنۍ تړل شوې دي ترڅنګ د رسنۍ په وړاندې محدودیتونه ورسره بل زیاتېږي د شدید سانسور ترڅنګ د رسنۍ ټول خبرونه د حکم نظام له خوا څرل کیږي خبري اعلان خود سانسورې ته مجبور شوې دي او لبعد مرغ ځنی خبري اعلان به لکم دلیل د حکم نظام له خوا نیول کیږي اطلاعاتو ته د لاسرسي مسله تر ټولو ستونزمنه مسله ده او دغه حق د افغانستان د خلکو څخه اخیستل شوی دی
د بی پولی خبري اعلان سازمان د جنوري په میاشت کې په یو خبر کړي ریپورت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د خبري اعلان وضعیت اندېښمنون کې بللې د سازمان ویلي یوازې په 2023 میلادي کال کې درې خبري اعلان په افغانستان کې وشل شوی کته هم طالبان وایي چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې رسنۍ ته د بیان ازادي ورکړي خو د رسنۍ د ملاتړ سازمانونه د طالبانو د حکومت ادارې تورنوي چې د دې ارزښتونو تعریف په خپل ګټه او خوخه کوي او د دوی ترواک لاندې هیڅ رسنۍ ته د آزادانه او د طالبانو د حکومت له مداخله پرته د فعالیت اجازه نه ورکړي همدارنګ افغانستان کې د هغه نړیوالو رسنیو فعالیتونه چې له بهره د افغانستان لپاره خبرونه کوي هم یا منع شوی او یا پرې محدودیتونه لګیدلې په دې کې د ازادي رادیو او امریکا غږ شنا رادیو هم شامل دي چې د طالبانو حکومت پر اف ام او منځنوي سپو خبرونه بند کړي او پر وی پانو یې هم بندیز لګولې
تغرزه پاکستان ته کډوال شوی او شمیر افغان خبريالان هم هلته له سخت ستونزو کړيږي یو شمیر دغه خبريالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې پر اقتصادي ستونزو سره بیره د غرض د اسناد او په برخه کې هم له ستونزو سره مخامخ دي او کله ناکله د پولیسو لخوا دوی زرول کیږي هم د بی پولي خبريالانو ټولنې هم له پاکستاني چارواکو او نړیوالو ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان خبريالانو په ساتنه کې مرسته وکړي د دې سازمان د خبر پاڼې لمخې دوی تر اوسه 120 افغان خبريالانو سره یو څه مرسته هم کړې دي نور تفصيل په دې راپور کې
د بی پولی خبريالانو سازمان یا آر اس اف په پاکستان کې د افغان خبريالانو وضعیت اندېښمنوونکی بللای او ټینګار کړی چې له دوی سره باید هر اړخیزې مرستې وسی دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې سلیا مخسیه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه او پاکستانی چارواکي باید له دوی سره د افغان خبريالانو د خوندي ساتلو په برخه کې مرسته وکړي
دا د ښکلو اړخونو لپاره اړینه ده چې له اړوندو بنسټونو سره یو ځای شي او ډیری هغه ستونزې حل کړي چې افغان خبريالان ورسره مخ دي افغان خبريالان چې پاکستان ته تښتېدلي په ښه شرایطو کې د ژوند کولو مستحق دي او باید د دې امکان ولري چې خپل مسلکي ژورنالیستیکي مهارتونه وکاروي یا کوربه هیواد ته د دوی د ورتګ اجازه او ملاتړ وشي.
اغلی مرسی وویل چې د بیپول خبريالانو سازمان په دې ورستیو کې په پاکستان کې له 100 افغان خبريالانو سره مالی او د دوی د ادارو په چارو کې مرستي کړې دي، او په خبره دوی ته د مسلکي مهارتونو ورکشاپونه برابر کړې دي. بلخو په پاکستان کې یو شمېر مشت افغان خبريالانو ازادي راډیو ته وویل چې د خبريالانو ملاتړي بنسټونه دي له پاکستان امن هیوادونو ته د دوی د انتقال پروسې چټکی کړي. له دې ډلې خبريال محمد ادریس ساده چې له تیر یو نیم کال راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي وویل
ډیری د اوس تاسو ګوري پر روحي ناروغي وخت شوې دي، د سوچ او فکر او د بي سر نوښتې لپاره دا پروسه ډیره کند روانه ده. حالان کې چې موږ د یونیسیا سره او یو شمېر نورو ادارو سره په دې برخه کې خبرې کړي، خو بیا هم هغوی سلسله جدي غبرګون نه ښیي، نه پوهېږم چې له څه شوه ده.
یو بل افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
دوی نامعلوم برخلیک مسله ده. ډېرې په دې تمه چې ګوندې زر به کار کیږي درې هیوادونو ته به ځي، خو دغه موده ډېره اوږده شوه. دویمه مسله د دوی دلته د مالی وضعیت، ډېری خبریالان له مالي اړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دي. درېمه موضوع هم وخت نا وخت دوی د پاکستانی پولیسو لخوا ځورول کیږي.
دا هغه ستونزې دي چې د بی پولي خبریالانو سازمان هم د دوشنبه په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره یادې کړې دي. د آر اس اف په خبره افغان خبریالان په عامه روغتونونو یا عامه ښوونځیو کې د خپلو ماشومانو لپاره روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی نه لري، د دوی مسلکي چارې کمې سوي او مالي سرچینې هم په ټپه ولاړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره میاشت کې په پاکستان کې د ازادي راډیو پر یو خبریال احمد حنایش مرموز برید سوی و چې نوموړی پکې ټپي سوی و. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستانه ووتل چې اکثریت یې لا هم درېمو هیوادونو ته د خپل انتقال د کیسونو د پروسس لپاره په ایران او پاکستان کې دېره دي.
ایران له افغانستان او ترکمنستان سره پر پولو د 4 متر سمټ دیوال جوړولو په ګډون د اغزن تار غزولو اعلان کړی دی. د طالبان حکومت روس په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ترهګرو ډلو زیاتره امنیتي ګواښونه له افغانستان ایران ته د ناقانونو کډوالو ورتګ تهران دی ته اړ کړی چې دغه امنیتي موانع جوړ کړي.
ایرانی چارواکو له افغانستان او ترکمنستان سره د دغه هیواد په ختیځ، شمالي او شمال ختیځو پولو کې د 4 متره لوړ سیمنټي دیوال د جوړولو په ګډون د اغزن تار لګولو د بهیر د پایل اعلان کړای دی. د ځینو ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځمکنیو ځواکونو د شمال ختیځ سیمه د تیارسۍ او ملاتړ قومندان حسن مکفي د ساور پلاسمه د دوشنبه په ورځ وویل چې د دغه پلان په عمل کېدو 3 میلیارډ ډالر لګښت پرې راځي. تسنیم خبري اژانس د مکفي قوله لیکلی چې د دې کټارو یعنی دیوال لګول به درې کاله وخت ونیسي او د لوی وسلي جاده یعنی واټ جوړونه به هم پکې شامل وي. د نوموړي په خبره د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي دیوال اوږدوالی چې اوس پرې کار روان دی 302 کیلومتر دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د دې کټارو یعنی دیوال د لګولو د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو شاوخوا نه همیستي وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په افغانستان کې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان له فعالیتونو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري، او له همدې امله په افغانستان کې د دې ډلې هر ډول وده د ایران پر امنیت اغیزه کوي. نوموړي دغه موضوع د ایران له انسا خبري آژانس سره په مرکه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځله ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له اوري بنور هیوادونو ته کوم ګواخ نه پیخیږي. خو یو شمیر امنیتي او سیاسي شنونکو له افغانستان څخه د امنیتي ګواخونو لامل د ایران د اندېښنې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کړل. د امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
امن په هغه وخت امنیدای شي په دې منطقه کې، په دې آسیای میانه کې او افغانستان کې چې غربي نړۍ استخبارات سی آی ای او انګلستان، پاکستان، ایران، روسیا او چین دوی په ګډه سره دا تصمیم ونیسي چې نور دغه نیابتي ډلې ټاپلې جوړې نه کی او د منطقې د نامنوی لپاره دوی تربیت او صادر نه کی.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم د ایران لوري د دیوال جوړول او اغزن تار لګول دغه هیواد له امنیتي اندېښنو او داخلي ستونزو سره تړلې ګڼي.
ایران با مشکلات گوناگون امنیتی
در ایران لبیال ابیل امنیتی ستونزو سره لاسو گریواند. هغه کې د شاه چراغ په زیارت او کرمان کې د بریدونو په ګرون چې خای نفوذي کسان د افغانستان او بلوچستان لپاره راوتلي وي او په ورته وخت کې په ایران کې د نننه نور ستونزې هم شته. هغه بیلتون وختون کې د لچ پسستان او بلوچستان کې دي خو دوی غواړي چې د سرحدي دیوال جوړ کړي. کله هیوادونو ترمن سوداګری زیړی کی خراب نشي دا د دوی خپل کار دی.
دا په داسې حال کې د تیر کال په جدي میاست کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې د بخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وزل کېدو د تلین د نمانځنې په مراسمو کې په 2014 کې شاوخوا 90 تنه وزل سول او 240 اتیا تنه نور ټپیان شوي وو. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې د 2014 پلا پر غاړه اخیستې وه. له دغه برید یوه ورځ وروسته د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد واحدي له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد د پولو د تړلو د پلان د عملي کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیتونو له امله د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځلې دا اندېښنې رد کړې دي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وای په غزه کې د اوربند لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې جواب ته انتظار کوي. حماس ډلې مخکې ویلو چې د اسرائیل د طرح په اړه غور کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې دا هیواد د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو په بدل کې په غزه کې د اوربند لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې غبرګون ته انتظار کوي. په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې اووه میاشتې پوره کیږي، د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. په تیرو څو ورځو کې د مصر په منځګړتوب د هڅو له پیلېدو وروسته په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیلې زیاتې شوې، خو د ډیرو مهمو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف د لرې کولو لپاره د پرمختګ ډیرې لږې نښې نښانې لیدل شوي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، په هر راز موافقه کې له غزې څخه د اسرایلي سرتیرو وتل او په دې تړانګه کې د اسرایلو د عملیاتو د دایمي پای ته رسیدو غوښتنه کوي. له حماس سره د یوې متحدې فلسطینی ډلې یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، فلسطینیان د اسرائیلو د اشغال سمدستي پای ته رسیدل غواړي. دا چارواکي زیاتوي دوی نشي کولای خلکو ته ووایي چې د اسرائیلو اشغال دی روان وي، تاسو جګړه ودروي، او چې کله اسرائیلو خپل برمته ترلاسه کړل بیا جګړه پیل کړئ. د اسرائیلو د صدر اعظم هم هر اقدام خای په کابینه کې د درس باعث شي، ځکه ځینې وزیران غواړي چې شاوخوا 133 تنه پاتې اسرائیلي یرغمل باید راخوشي شي. خو سخت دریزی بیا د غزې په جنوبی ښار رفح کې د حماس ډلې پر پاتې غړو د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. اسرائیلی چارواکو ویلي که حماس د اسرائیلو د اوربند طرحه ونه مني، په رفح کې عملیات به دوام وکړي. په دې طرحه کې د اوربند د پای نیټه نه ده یاده شوې، خو د یو زیات شمیر فلسطینی بندیانو په بدل کې د 33 زیانګالو اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو او په جګړو کې د لنډې وقفې غوښتنه کوي. یو بل اسرائیلی چارواکي ویلي چې دا طرحه په رفح ښار کې د عملیاتو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده، ځکه د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرطي خبرې کولې ویلي دا د فلسطینیانو لپاره ورستای چانس دی، ځکه د په وینا په رفح کې د عملیاتو لپاره د اسرائیلي ځواکونو حرکت لاله مخ کې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سیمه کې دی او تمه ده چې نن ماښام له ریاض څخه تل ابیب ته ورسیږي. ښاغلی بلینکن منځني ختیځ ته سفر د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره د منځګړتوب په هڅو پیل کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د قطر په مرسته په هلمند کې د یتیمانو لپاره دی یو خارګوټی د جوړولو چارې پیل شو. په لخرګه کې په دغه خارګوټی کې د 1500 یتیمانو لپاره په اسري باندې کورونه په پام کې نیول شوې دي. د طالبانو د خار جوړونې وزیر چې د خارګوټی د جوړولو په پرانست غونډه کې ګډون کړی وای په اوس وخت کې په افغانستان کې 2 میلیون افغانان بې کوره دي.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره دغه معیاري او اسري خارګوټی په مرکز لشکرګاه شهر کې جوړیږي. د طالبانو د شار او کور جوړونې وزیر مولوی حمدالله نومانی چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه وی ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیون افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نوموړي ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بې کوره خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترین مشکل چې خلکو ته په دې شل کاله یا کوم په دې څلوېښت کاله کله کې رسېدلی ده هغه د سرپناه ستونزه ده چې تقریبا زموږ په حدود د 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د شهرسازۍ وزارت د خپل کاري پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کړي.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر خوا چې هم په دې مراسمو کې ګډون کړی وو د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه یې مننه وکړه چې د غلطۍ له یتیمانو سره مرسته کړې.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ چې مخکې هم تشویق کړي دي خصوصا دغه یو سړی دي موږ یو ولسوالي ورکړې ده ودته خو هغه ډېر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیکې جوړ کړي تاسو یې درېم بولاسونه ورته رانی بول مساجد جوړ کړل مدرسې مدرسې جوړې کړې دا ډېر کارونه ده ما ته وایي چې دا د عقد باندې کوم هغه په اخر نه لیکم چې کوم لیکم در فهم چې دا ولیکم چې نه لیکم هغه به زه خپل کوم خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګری په پرا اخلاص باید کار وکړي او په ډېر یو ژر دغه باندې دا شی شی ورته پیښ نشي چې هغه خدای مکه د کار څخه د ځن سبب وګرځي.
دا فداسیال کې د چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه لدی وړاندې هم په هلمند کې غنی پروژې پلیسي وې دي.
د اورزګان په څنګلوري ولایت کندهار کې هټیوال بیا له لوړو مالیو شکایت کوي. یو شمیر هټیوالو ازادي راډیو ته وویل د جواز صفایي او لوحو مالیات ورکوي چې کاروبار کموالی ته په پام دوی د پرې کولو وست نه لري.
د کندهار ښار اوسیدونکو زبیح الله چې د اشپزۍ دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان نه لري. د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري نو ځکه خو د حکومت لخوا وځسبي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه می ځکه استکرله جایزر افغانی مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره و دی ویل پر متر 5000 افغانی دی. د سن بورډ بولی دغه یو پایپ چې پر درګزی ولاړ دی وی بولی له هغه کښنی لوحه ده دغه 1500 افغانی تحویل کړی او جواز د می و نیم سو افغانی تحویل کړی دی او د صفایي د لدروس نه جرا کړی هغه دغه یو له مجر اوړو صفایي درکو د هم تحویل کړي نو دغه ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته ځکه چې زما بخې په واسه کې نه و چې زدون پیسې تحویل کړم او ډیر پیسې کیږي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وايي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښت او تخفیف څخه کار واخلي ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري.
زما نوم عبدالله دی د کندهار ښار اوسیدونکو. که چیرې دغه نه مالیه لوړ یې که چیرې څوک غوړی رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور دپاره رانیسي اتمن دوکاندار مجبوره دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول شوی دی په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي که نه یې تاوان ورته کوي نو په همدې خاطر باندې دې ته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات دا باید ډېر کم سي او یا که سره معاف سي ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا د دکاندار د کوم موږ ځین تجاران دي نو زور مثال مشکل و دا عام خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته کاروبار ولاړ دی ډېر حد پورې ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال 8 ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات د شاروالۍ صفایي مالیات پر فروشاتو 2% مالیات پر عوایدو مالیات چې 40% کیږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 20-30%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه، او په درو کلونو کې د برسې مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري، او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار همدا ده چې د مالیاتو ډول ته تغیر ورکول سي، او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپله په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا ږغ بدرګه کړی دی او رسولې مې دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور دپاره یو ځانګړې پالیسي جوړه سي تر څو موږ وکولای سو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي تر څو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ اونیز پروګرام لرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د هرات ولایت پر یوه جومات برید چې شپږ تنه پکې وژل شوي غندله. یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تېر ماخستن د ګذري ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په درشل کې د افغان ژورنالستانو د زړورتیا ستاینه کړې. د مې درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي. د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت کوي په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ژورنالستان د اطلاعاتو او حقایقو په لټون پسې له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په بیان کې یادونه شوې چې په روان ناورین کې د افغان ژورنالستانو زړورتیا او انعطاف د استایلو ول دی. فلسطیني حماس ډله وایي د لسګونه برمته و د خوشې کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل د طرحې په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د روسي ډلې په توګه پیژني دا کسان د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرایل د برید په مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویلي چې د اسرایل د وړاندیز په اړه په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به ځواب ورکړي. په ایران کې دینی عالم او مدني فعال صدیقه وسمقی د ضمانت په بدل کې له زندانه خوشې شو. د وروسته له هغې خوشې شو چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د تهران له خطرناک ایوین زندان څخه روغتون ته ولېږدول شوه. میرمن وسمقی چې لیکواله هم ده، د تیر 1402 هجری لمریز کال په کپ میاشت کې په خپل کور کې نیول شوې وه او وروسته بیا ایوین زندان ته ولېږدول شوه. د اوکراین په ساحلي ښار اودیسا کې د هری پاتر د کلا په نوم پر یوې ودانۍ د روسیې توغندوی برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي په ټپیانو کې د سرهی کوالوف په نوم د یوه روس پلوه ګوند پخوانی وکیل چې یاده یوه ودانۍ کې د حقوقو یو پوهنځی جوړ کړی و هم شامل دی. د اودیسا والي اولی کیپر بیګا په خپله ټلګرام پاڼه خبر ورکړی و چې په دې برید کې درې میرمنې او یو نارینه وژل شوي، خو وروسته یې وویل د دې حملې له کبله یو بل سړی هم د مغزي سکتې په نتیجه کې مړ شوی دی. او په امریکا کې د پاور بال په نوم د لاټري د 1,360,000,000 د ټکټ ګټونکي پرون دوشنبه رسمن معرفي شول. چینګ او دوان پین سایفن چې ښځه او مېړه دي او د هغوی یو دوست لایزا چاو د امریکا په اوریګان ایالت کې د پاور بال لاټري په مرکزي دفتر کې د دغې لاټري ګټونکي اعلان شول. چینګ سایفن چې له لاوس څخه امریکا ته کډول شوی او د اوریګان ایالت په بندري ښار پورټلند کې اوسي د سرطان په ناروغۍ اخته دی. هغه چې لاتو کلو رئیس له دغې ناروغۍ سره مبارزه کوي وایي دغه جایزه به یې ژوند بدل کړي.
کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د هواد خجل کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره دا و چې ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړې د سره پیلول، دا ټول د لاملونه چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړی و.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای، له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمنو اوریدونکو، روان شناسان وایي ډیپریشن یا ژور خپګان غستون زده چې کچيري په وخت درملنه ونی شي د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو، کار او تګ راتګ بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډیپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسۍ شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما د پاره هم دا و چې زه ډیر زیات خفه شوم. چې کله له هیواد راووتم او له هیواد لرې سولم، په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډیره حده پورې کار کړی و، د خپل خلکو لپاره هم کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپل وی مې پاللي ول، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه و، پلوان نو، صفری نقطه څخه موبایل وکړ او دا صفری نقطه د سیوا چې فکر وکړ چې لومړی ټولګي ته زی او الف بیس دا کوي او بل اخر لا غزهره پیلوي او رو رو خپل ژوند سره پیلوي، کور د سره جوړول، ژوند سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړې د سره پیلول، دا ټول د لاملونه چې ما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړیو، او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مجلا کړی او بل اخر په دغه سی یو ټولنه کې چلته او فردي ژوند ډیر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته او سره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کیږي، چې ډول سره مقابله وکړي، چې ډول سره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سره باید کوم ملګری چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي، کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته راپیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور راپیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي دغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو نه وختي ژوند څخه د پیسو پسې ولاړ نه شو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په آرام نه شي تېرولې. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث دي چې دغه یو ناوخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي، د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک ته ځي، سهار کې منډه وهي، هر شی خپل ځان دپاره سکیجول ټاکلی وي، سکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا راوړي او ځینې ټولنیز پروګرامونه ایونتونه وي، د هغې څخه موږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ لاري د نورو میډیاي برنامو لاري لاسرسي پیدا کول ته ولاړ شو.
کچيري راسو باراکس د موضوع ته کچيري په دغه مسایلو باندې ځوانان ځان بخت نکړي ام دغه خپل جوړ خپګان دوام وکړي دا به کوم منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره تل تور ته کیس دی وای دا مشکلات سره مخامخ کیږي په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او داسې امر یو نه وخت ژوند باندې مخکمو وګرځیدلو یو ډول ژوند ځان تخبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور رواني کی د ټولنیز ژوند څخه جلا کیږي او همدغه سی بیا د خبرې ډیر بایزدي کی چې ماشومان او باندې کوچنیان باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او د غوي آینده یا راتلونکو ډیر قوي ضربه ورته ورسوي او لزین حقوق او خوشحالیانو څخه به برخه کړي.
بله ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات
اوسئ. کور مدان خو وخت لري.
سرلای هم یو لغه ځوانانو څخه دی چې د مسافرت تاریخي تجربه کړی دی. خدای وایي چې د ژوند له سختۍ سره مبارزه، ځان د نوي چاپیریال سره بلدول هغه څه دي چې ټول خلک په تیر بیا ځوانان له ډیپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پرې خو د مونږ ټول په دغه کاروان کې سره په ټوله معنا یو نوې ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره د فرهنګ سره او د دې تعلیمي نصاب سره او د کاروبار سیستمونو سره آشنایی مونږ درلود او دلته هم ځینې نور موضوعات د حقوقي موضوعاتو چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې دکل کې دي تر څو خپل سټیزنشپ واخلي یا دایمي اقامه واخلي دغه د راتلونکو سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت دی د هغه موارد دی چې د سبب سوی تر څو یو ډول ډیپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا شي. بل د کورنۍ څخه لريوالی اکثره ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود خپل د کورنۍ سره څخه بیل سوي دي، د مور او پلار خویند ورونو څخه ځینې د خپلو میرمنو او اولادونو څخه بیل سوي دي، ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال امکانات جایداد درلود، اوس هغه تر لاسرسی نه لري، نوي ماحول ته راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډیپریشن اخته سي. خو دا ډیپریشن دایمي نه دی، موقتي دی، موږ ټول د گزار په حال کې یو او ورو پرمختګ کوو مختزو.
بله پرلای صاحب خپل تجربه راتوي کله چې په فایل کې مسافرات ته مخه کړه هغه څه و چې ډیر زیات تاسو ته سخت او تاسو یې زورولی؟
سخت او چې ما ته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډیر لري. دلته زما ضرورت ډیر نه احساسيږي ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډیر احساسيده. دا چې مو کته وطن په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، یلته ځوانان بیکاره دي، بیروزګار دي، بل خو نه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو او دا ټول استفاده نو سو کولای او په جنگي ماحول کې اوس یو بل پردې ملک تر غلایم او زما د استعداد نه یا زنور ځوانانو د استعداد نه ګټنه پورته کیږي او خپل خلکو سره مرسته نو سو کولای. نو دا د سبب څخه زیاتې زورولم بیا کورنۍ لري والي د خپل خلکو سره لري والي تاسو جورنالیست استه موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوی یو او موږ د پاره زموږ خلک ډیر زیات ارزښت لري، زموږ قوت، زموږ خلک دی، موږ ته زموږ خلک انرژي را بخي. دلته چراغ لو هغه خلک نه و، لغه امکانات نه و، یو نوې سرنوشت سره مخامخ شو، ايدي سو ال ډرایوینګ لایسنس شو، ال د نو ټول موضوعات باندې باید تاسو کار وکول خو کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورته بیا خپل کورنۍ هم پایې. دا ټول هغه اور د شیزو سره مخامخ سولم یو ځل خپل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سولو چې دلته سرنوشته او معلوم چې څه کیږي بیا ته افغانستان ته لیږي او یا دلته پاتې کیږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یو اندازه تر تحصیل لاندې راسو ولې هغه یو څو چې توکل تو علی الله څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي څه چې په تقدیر کې وي هغه ایمان چې قوي وساتې نور الله تعالی بیا لارې چارې موږ ته
پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی که مونږ غواړو که ونه غواړو افغانستان هغه رقم سه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا حاکم سول ځوانان هلته ژوند نسي کولی. البته اکثره ځوانان اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي تر څو له دغې ژور خفګانه ځانونه وساتي، څه ډول د ژوند سره مبارزه وکړي؟
خبره دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید په دې فکر وکړي، زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتو نه باید لاس واخلي، ژوند څنګه برابر کړي دا ډېره مهمه ده. زما ټول ځوانانو هیله او غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنګي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډېر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي او یا هم خو موقفونه ترلاسه کړي یا خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي او داسې مخته ولاړ شي.
بله، که په خټه دار ته وایي چې آیا په یو څو کې نه ټوله ورځ جګرخونی وکړي، چورت وایي مثلا دا موضوع څنګه سوله، هغه موضوع څنګه سوله، آیا دا د حل لار کېدلی شي؟
دا چیرته نه رسیږي او زه دغه خلکو نه بيخي ډډه کوم. څوک دغه مشکل لري زما ورته توصیه ده چې لطفا خپل د پخوا په اساس خپل اوس او راتلونکي مه خرابوه. که چیرې دغه کسان ځان سم کړه او پرمختګ لپاره فکر وکړه، موږ ورسره ناسته پاسته ډېر کوو، کنه دا یو ډېر ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي او هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته او نه هم پرمختګ کولی شي. دلته ورسره چې تمام سو اوسو تیر سو او ضرورت دا ده چې باید مخته ولاړ شي، کار وکړي، زحمت وباسي، خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي، ژبه باید زده کړي، فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي، مخته باید ولاړ شي. مثلا خلک کینی او تشویش کوي او ګیلې او باندې کوي، دا هیڅ ځای نه نیسي، باید هر یو ځان ورسوي، کار وکړي، مخته ولاړ شي، خلاص. یا څوک چې په دغه برخو کې مثلا په دې منفي موضوعاتو باندې اخته دي او یا هم خپل د تیر تاریخ په اړه ډېر فکر کوي او اندېښنه کوي، دوی هیڅ چیرته نه رسیږي، دا ښکار نه دی او باید خپل انرژي هلته ضایع نه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډېره مننه، کور ودان.
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولی شي چې ځوانان له ژور خفګان څخه وساتي.
اول ځل مسافر د ماسترۍ لپاره راغلی وم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا څوارلس میاشتې ما په سیاتل کې تیرې کړې. د مسافرت په اړه باید یادوري وکړم، کله چې یو انسان بل هیواد ته ځي، د هغې دستور، کلتور، آداب، رسوم، دا هر څه ده، هغه بل هیواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب او عنعنات سره سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسې ډپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسئله سره مواجه کیږي.
څنګه مو له دې مشکلاتو سره مقابله وکړل؟ چا د سره مرسته وکړه؟ خپل هم د ځان لپاره څه وکړل؟
خو ښه خبره ده چې کله یو څوک یو ځای ته مهاجرت کوي او دغه ستوندو سره مخامخ کیږي، ښه خبره ده چې سړی ځان بوخت ساتي، یا په علمي کارونو کې، یا په طور د مثال یو وظیفه کې. او د ټولو نه ښه خبره ده چې دوستان سړی پیدا کړي، که چرته خپل وطنداران، خپل د هیواد خلک هلته وي، هغو سره د خپل ارتباط وساتي، او که خپل هیواد خلک نه وي نو کوشش دې وکړي چې د هماغه هیواد یا د نورو هیوادونو خلک چې هلته دي هغو سره رابطه وساتي، او آهسته آهسته هغو سره ځان بلد کړي. دوستي او دغه مسایل دا د سړي پام غلطۍ او زیات کومک کوي چې تر څو سړی د ډپریشن او د سټرس او دغه مسایلو نه بچ پاتې شي.
اکثره کسان لرو چې هغه د ټکنالوژۍ سره نابلده دي، صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیانې کارولې دي، نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي، دا به څومره دوی ته د ډپریشن وړ ګرځي؟ په دې اړه څه رقم دوستان تاسو لیدلي چې مشکلات سره مخ کیږي؟
طبیعي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبه سره بلد وي، دغه مشکلات لږ کم وي، ولی هغه خلک چې د ژبه سره بلد نه وي او سواد نه لري، هغه ډېر زیات ستونزو سره مخامخ کیږي. زیات افغانان لیدلي دي چې د دې اړه ډیر زیات سترس لاندې دي او ډیر ستونزې ورته مخ شوې دي. نو بیچارهګانو ته چې کله دا میل لازی حتی نه پوهېږي چې د میل کې څه لیکل شوي دي، یا په طور د مثال ځان لپاره یو د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشي نیولی، د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هم هغه د بل چانه مرسته غواړي، او هر میل چې ورته راځي هغه مجبورې چې دا میل ویسي او چاته چې هغه په انګلیسي پوهېږي او هم په پښتو دري پوهېږي، نو دا اول هغې ته وښایي چې انګلیسي ولولي او دو ته بیا په پښتو دري کې وژباړي. نو حداقل د ورځې څلور پنځه میله یو هر شخص ترلاسه کوي، اوس دی کې چې سړی تفکیک ونه شي کړی او دې باندې پوه نه شي، دا ورته ډېر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلونه ویسي بل چاته او هغې ته یې وښایي چې کم یو مهم دی، کم یو د دې نه څه وختي. بله خبره دا چې د ډاکټر اپاینټمنټ په طور د مثال په سټور کې د سودا اخیستل، یو چا سره یو مشکل حلول، دغه ټول هغه شی نه وي چې سړی کله د ژبې سره ژبه زده نه وي د دغه ستونزو سره مخامخ کېږي. طبیعي خبره ده چې دا د رواني لحاظ ډېر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې.
بله، تاسو نظر به ځوانانو ته څه وي چې دوی همدا اوس هم غواړي سفر وکړي خو دوی یو ډول بې پروايي کوي، دا کوم څه تاسو ول دا نه زده کوي، یعنی د سینې د په افغانستان کې امکانات نشته نشي کولای، دوی یو ډول سره بې پروا دي او بیا ورسره دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هسي ځوانانو ته به تاسو مشوره څه وي څه وکړي؟
ځوانانو ته په کار ده، نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینه وي که نارینه وي، کله چې سفر کوي مخصوص ک امریکا ته راځي یا اروپایي وادونو ته راځي، نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده، حداقل دوه باید زده کړي. بل خبره دا ده چې که دوه حداقل انګلیسي نه وي زده کړي، یا په تور د مثال انګلیسي زده وي ډیره کمه، نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دو ته پکار دي چې استفاده وکړي. په تور د مثال ګوګل ترانسلیشن ده، مایکروسافت خپله بعضې سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي، نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمروازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسئ، اما دغه تاسو هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړئ یا دری ته اړئ، که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده، ولی حداقل سړی ترې مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدی شي. یو په طور د مثال تاسو همدغه د ګوګل د ترانزلیشن نه یا د مایکروسافت د ترانزلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ، هغه ترجمه کوي انګلیسي ته اړئ او هغو ته د ساوند په حساب باندې هغه اورئ، او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې، که تاسو خط نه شئ لوستلی هم د هغې نه استفاده کولی شي. اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هېواد ته سفر کوي، او بیا که ژبه زده نه وي یا په طور د مثال کمه زده وي، نو د دغه اپلیکیشنونو نه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په اخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کوچې، چې موضوع ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې، په غټو خبرو کې په اخره کې هغه نتیجهګیري کوو او نور مرکه پای ته رسوو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هېواد ته ځي، دغه هېواد کلچر سره، کلتور سره، فرهنګ سره ځان آشنا کړي، کوشش وکړي چې ځان ته ملګري پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي، او ډېر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي، او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي، یا په طور د مثال یو ښه ځینو ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځینو ته لاړ شي، خپل وخت لږ ښه تېر کړي، تر څو درس وایي یا په طور د مثال که کار کوي هغه سټرس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي، او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سټرس هم کم شي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
الیکم تاسو سره.
روز دې ته چې ژور خپګان یا ډیپریشن روانشناسان څه ډول راپېژني؟ ارواپوه شمه کټوازی وایي چې دا سی ستونزه د ساده نه ګڼل کیږي، که په وخت سره مخنیوی ونشي د ځان وژنې سبب هم کېدلی شي.
زور خفګان یا ډپریشن هغه معمول ناروغي ده چې اوس مهال ډیری وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځوانۍ په عمر په دې باندې اخته کیږي. معمولا هغه کسان چې نوې ځوانۍ ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډېرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي په خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی ده چې اکثر ځوانان چې زموږ وطن نه هم وتلی دی په ډپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیان عوامل لري په کلي شکل کې ووایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاری وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي. ډپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نیو فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړي، کله چې سیړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردې.
اغلی شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسیدل ناممکن یو، نو طبعا په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خفګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغیزه کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاری وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دی له دې مرحلې نه په ښه توګه تېر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسیږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوشهګیر نه سي چې ولاړ زه یو ماجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار وکړ څه وسو. نه، موږ انسانان ټول په امتحان کې یو او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راوسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډیر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدلله موږ او تاسو مسلمانانو او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خفګان په درملنه کې له انسانانو سره ډیر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خفګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامید شي هغه ژور خفګان ته ځي، نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اطمینان دی، له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی ده. د دې لپاره خدا چې مونږه ما په هوا زیات کو چې ډیپریشن صدا کومې سطحې لري، په کومه سطحه کې باید مونږ ارواپو ته لاړ شو او سره مشوره وو. دا هغه څه نه دي چې مونږ په خپله وکولی شو، له دې سره مبارزه وکړو.
ګرانو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.